شي کولای. له سمیه می پدیمرکه کې نوملیدا پختی دي چې د طالبانو دراتګ د ورزي څور ته پیات پاتې دي. کوانزی ته تللې وی چې کوم ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وی.
سلام علیکم.
طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دراتک نورو سره خوانځي ته لاړې د یو کال د څنګه تیر کړو د ویره در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور بده کینی
حتی ما سره د خپل د ویره وسه چې طالبان اول مچ راغلی مونږ باندې مکتبونه بند کړو اول وای چې باید د لکانم را نسې انجونې را نسې بعد لغینه ولې چې لاس ورځې بعد باید د لکان راسې او انجونې را نسې بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېر زیات لري وو حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو مونږ به ډېر زیات ډارېدلو ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو
دغه یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللې تا وویل چې مکتب درنه لرې هم وو کله چې مکتب ته تللې بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کوو هلته هم یېرېدلې چې والله طالبان را نه شي څه مونږ ته ونه وایي استادان هم ښځې وي که نه نارینه درته را تلل مکتب کښې مو طالبان وو که نه
اصلا استادان هم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته را نسي حتی چې مونږ په اخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو بیا مونږ هم وویل چې باید راسو بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې انجونې بعد له شپږم صنف نه جیګ صنفونو ته باید انجونې را نسي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمیه که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل مونږ چې لاړل هم را سره دو دانې همګانې مې را سره وي زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا را ته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې زه ډېره زیاته ډارېدم خپله یوه م هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مې هم چې مامزونې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي زه به په هغې ډاډه وم هغه به په ما خو بیا هم زه ډارېدمه له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا ته ناست وم ځکه کاکا لور مې هم را نه لاړه هغه د هغوی کور لږ زرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه م نشوم کولی چې یوازې لاړ شم بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وویلم او بېرته کور ته را وړم
دې وخت کښې څو کلنه وې
زه د پنځو کلو هم چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو هم
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وي ښه دې زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوو یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو په پښتو کښې را کوو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه وو تا وویل چې زه بې جورته مومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شي ورسره
حتی زمونږ استادان د سي ډيري زياتې خيفه زوياني زمونږ استادان لکه ماته سي کاري دا ول بي جرات او بیا ورسته ماته استادان د سي ولي په تم ډاري کوم نه مونږ درته هیڅ نه وای تاسو به خي مونږ سي لکه مالو روغندې ته ماته به تلم دا خبر استاد کول ما غو استاد هیڅ کله بم لا یاد و نو زي حتمان ایمان پرون من په یاد کې راغله چې استاد مونږ څومره خو هغه استادانو به زیات محترم وو هڅه ولې مونږ امتنان زمونږ سنفیانیم چې وې سنفیانې نه وې زمونږ خویندې غوندې وې مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغسې وې مونږ زیاتره ټولې سنفیانیم صمیمي وې راسره
څه مشر وکې کېناستې دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم بهته زه په اصلا په صنف کښې وړه وم د ټول به نه چې زه وړم ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کښې کېنولم
عموما دا اول صف کښې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس د نه وي زه د استاد درته ویل چې جګي شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی سې ما درس نه وي ویلی استاد را ته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوه بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاد یې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانې خو بیا ما به درس یادوم
په دې اړه راته ووایه کور کښې دې درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوه مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم وم ټول رانه غټ و نو ټول به را سره درس ویلې همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلې خویندې مې هم را سره ویلې ورونه مې هم را سره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس ووایې چا اول لومره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار را سره کوله خور مې هم را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېره منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کښې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کښې څوم لومره وې
په صنف کښې زیاتره زه څلورم را تلم یا پنځم را تلم
که دام را ته ووایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کښې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
را سره شته
څه شی پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم او په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې ومه بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې را باندې ګرانې وې د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کښې خو دغه شپږم اووم اتم دا خو عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه را ته ووایې هغه وخت کښې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتمان په چوکۍ یا نښلي یا په خوراک نښلي جنجال را ځي کله دې جنګ کړی جنګ دې را وړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کړه ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کښې ما کتابچه ورکه کړې یا یې تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ را ته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما در ته یو ځل هم وویلې چې زه بې جورته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو مور مې چې استاذ یې په هغه مکتب کښې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل
شپږم صنف په اړه را ته ووایه په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کښې یا همالته په مکتب کښې یا کور کښې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې وکړ یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه: خدایه، ته بېرته زموږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، زموږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو موږ شپږم صنف پورې لاړ شو، موږ ته یې پرېږده. او زیاتره موږ به چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په موږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، موږ به وایو چې خدایه کاشکې دا شپه له ګذر سبا شه چې موږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تلی، حتی آخري ورځ باندې موږ ټولو چې خوله تمارین کوله، ټولو ویلي وای دعا وکړئ، دعا وکړئ. حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې موږ سره یې شریکه کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص، هغې وخت کې شپږم آخري ورځې، خاطره مې دا ده چې موږ کله مکتب ته تللو، په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مخېسته هغوی سره به یعنی چې ګرځېدلم، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مې همدا ده چې استاد موږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې موږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه. موږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې موږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به موږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خروزه کېدی سي. د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په موږ ډېره زیاته ویل کېدی سي، زهر یې په کې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چپه وسي، نو دې لپاره یې موږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکریم یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کومې پسې ډېره خفه شوې چې لاړه شي ویې خورې، لکه هماغه ورځې راشي څه به ډېر خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کومې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړل، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځل خلاص صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټر سم یا استاد سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه ګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم، هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې څه زده کړي، څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړه او سټ اخلي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ لا هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکی کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم، ځکه عمر هم ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکتنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمیو کې د ثبت نام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
خونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه موږ سره چې نږدې د ملکه سریا د هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو موږ دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي د هغې کې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغې کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خودین ته پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی دی، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم. خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو موږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به موږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د خو د کور ماشوم مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب چیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم ښي کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کنډیواله نه لري حتمن، ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دم نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه موږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا موږ ژوند داسې د ورکینې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بندي او ته نشي کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله موږ ته دا نه وایي. نو پلارجان هم سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې موږ ته نه کوي، خو بیا هم ماته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وایي.
خپله خو بیا در سره دا فکر نشته ده؟ روحي رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. سا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرودي، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم، یم کوم شراپه یاد شي، زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې موږ مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، په خپل کور کې نږدې که ورور دی، کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یما زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
سمی، زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له خونځي او محروم شي چې ووم صنف ته ورسېدي، هغه نشي کولای چې نور مکتب ته لاړ شي. هغه کې پیغام څه ده؟ څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي او رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بیرته، نو کولی شي چې مونږ بیرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد مونږ دا هیلې بیرته را ژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ. ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته او شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دا مور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خومنگا هر او رستی رو یو او رز نده، هر او رز منگ دا څو درې کاله ووته مونږ په دې تشویش کې تېره وو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او مونږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي، دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې مونږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسېږي، دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو مونږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو. بس خپلې ساګانې اخلو، د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي. او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دی دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی مونږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن زه اسمت څاروان د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما یو داسې کس دی چې په ډیرو خواریو او تکلیفونو یې زده کړې کړي، په ژوند کې ډېرې تودې سړې لیدلې او څو ځلې مهاجرت ته اړ شوی دی. دی په خپل ځان در پیژني.
لومړی سر کې تاسو ته څاروان صاحب د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه نقیب احمد اتل نومیږم. په 1952 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې زیږیدلی یم. زده کړې مې تر اتم ټولګي د پاکستان په یو ښوونځي کې وکړې، او بیا له هغه ځای چې کله بیرته هیواد ته راستانه شو دلته مې د پاتې زده کړې سرته ورسولې د وزیر محمد ګل خان په لیسه کې، او د هغې نه وروسته د ننګرهار پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي د پښتو څانګې نه فارغ شومه، البته په کادر کې. او بیا په 1994 کال کې مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي نه ماستری واخیستله.
تاسو یادونه وکړه چې پاکستان ته لاړې، یوه موده هلته وي، لومړنۍ زده کړې مو هلته وکړې. دا کوم کلونو او څومره موده مو هلته تېره کړه؟
دا خو دلته چې کله افغانستان کې 50 کلونو کې ساړه دول راغی، دغه وخت کې بیا مونږ مجبوره شو چې وطن پرېدو، لاړ شو پاکستان ته. نو بیا تقریبا ته مونږ 14 کاله تیر کړل، او بیرته چې کله دلته مجاهدین واک ته ورسېدل، هغه وخت بیرته راستانه شو وطن ته راغلو. او پاکستان کې تقریبا 14 کال تیر کړل.
بیا چې بیرته وطن ته راغله نو څنګه درس ته مو دوام ورکړل او کوم کار پیل کړ؟
بیا نو چې وطن ته راغله پاتې زکه مې دلته وکړو، هغه نو روسه بیا مختلفه دندې شوې. کله چې زه د لیسې د دورې نه فارغ شوم، هغه وخت د ولسمشر کرزی لنمحاله دوره وو، د مامورینو کمښت په ډېرې دولتي ادارو کې، نو زم د ننګرهار په استیناف تارنوالۍ کې د مامور په توګه مقرر شوم او تقریبا 2 کاله مې دا دنده ترسره کړه. بیا په کې شپږ میاشتو کې تقریبا ما ترفیع وکړو، مدیر شوم. د هغې نه وروسته نو بیا پوهنتون ته لاړم، پوهنتون ته چې لاړم وظیفه مې پرېښوده، درسونه هلته زیات و، بیا ما د پوهنتون سره وظیفه نه شوه کولی. بیا چې کله دا د رسنیو بازار تود شو په افغانستان کې، دا چاپي رسنۍ او برېښنایي رسنۍ او همدارنګه دا رادیوګانې رامنځته شوې، نو ما بیا دلته د میډیوتیک په نامه یو دفتر و، هغې سره په ننګرهار کې کار شروع کړ. یو مجله و هغې سره مې کار کوو د نننی افغانستان په نامه. د هغې نه وروسته بیا په ننګرهار کې کلید راډیو جوړه شوه، او د لومړي ځل لپاره بیا ما په د کلید راډیو سره دنده پیل کړه. په زمن کې نورو رسنیو سره ما کار کوو، تقریبا 15 کاله مې دلته د المان د یوې ادارې سره کار وکړ، تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې. موږ یو انګلیسي ویب سایټ لرو په نامه د افغانستان ټوډے، د کوم د افغانستان د بیلابیلو برخو نه څېړنیز راپورونه چمتو کول او خپرول. نو دا وظیفه روانه وي تر جمهوریت سقوط پورې.
او د جمهوریت له سقوط وروسته بیا؟
نو دا غنه را وروسته زه را کډوال شوم، خپل ادارې دلته را وسم المان ته. دوی سره چې ما په ژورنالیزم کې کار کړی او نورو همکارانو سره یو ځای راغلو، او دلته له خپلې کورنۍ سره اوسېږم.
تل صاحب، تاسې د ډېرو نورو افغانانو په شان شرایطو کله یوه ځای ته کله بل ته بولي یاست، تاسې ته په خپله دا سفرونه دا مهاجرتونه څنګه ښکاري؟
یو خو رښتیا هم د افغانانو ژوند د نورې نړۍ د خلکو سره ډېر توپیر لري. اول په دې چاپېریال کې زه رالوی شوی یم چې هلته واقعا هغه وخت د ژوند د سانتاوې بیخي کمې وي یا په نشت حساب وي. زه به دا د خپل ژوند لږ کیسه هم درته وکړم که د ځینو ځوانانو دپاره د درس او یا د هغه لارښوونې سبب وګرځي. زه د مور او پلار یو زوی وم، څاروان صاحب، بل ورور مې نه و او بل تره مې نه درلوده، او داسې نږدې خواخوږی هم بل څوک نه و. نو زما پلار چې و هغه دیقان و، دیقانی کوله، ما به مور سره پټي کې کار کوو. بیا نو پلار مې کوشش کوو چې ما باندې درس ووایي او مکتب ته مې ولېږي او په هر قیمت چې کېږي به ته لاړ شي. نو ما رښتیا هم ځان سره دا هوډ وکړ چې زه باید درس ووایم، او زه خوشبختانه چې د اول صرف نه اول نمره د پوهنتون تر فراغته پورې، پوهنتون نه مې اول نمره فارغ شوم. نو دا غزما خپل لیونی مینه و د در سره. بیا په دې جریان کې داسې وخت راغی چې ویل تا ته مونږ باید کوژده وکړو، ځکه مور مې و پلار مې و زه په کور کې اوسېدو، هغوی عمرونه خوړلي وو او نور یعنی کمزوري شوي وو. بیا ما ورته وویل سمه ده، نو ما ته یې کوژده وکړه. او بیا څه موده وروسته مې واده وکړ. کله مې چې واده وکړ، بیا د واده په اومه میاشت تقریبا همدغسې زما میرمن وفات شوه ناڅاپي. چې وفات شو بیا نو دا یو بل کړاو زمونږ لپاره. د هغې نه وروسته مې یو څه موده، یو شپږ میاشتې وروسته مې ورپسې مور هم وفات شوه. بیا مې یو څو میاشتې وروسته پسې پلار هم وفات شو. مطلب ما ډېر دردونه او کړاوونه ولیدل. په دې منځ کې مې یو مشره خور وه، هغه هم وفات شوه. د هغې نه مې یو دوه ترورګانې وې، هغه هم وفات شو. نو زه ځان ته وم او دا غمونه او کړاوونه دا ډېر زیات و را باندې. نو په یو کال کې چې ما حساب وکړ، تقریبا یو کال کې څه د پاسه یو نیم کال شاوخوا، زما د کوره چې څوک پکې ووم نه، ومړي ووتل. نو دا د دې څو چا د فار ډیر سختې شي بل خو خوګه مون لري څوک د لاس نیوم نه کوي په اقتصادي لحاظ انسان جوړولي نو هغه یو مطلب پښتانه کې چې د غریب سړي د فار خپل غریبي مرګ دی بیا م خپل همت د دې سوزو وخت کې د لاس اور نه کو دا مې خو غنله وې پتیله چې زب مختلف شمو دي نور خلکو ته وخه يم چې به کس او به وس انسان په ټولنه کې څنګه راپورته کېد شي څنګه مختتل شي څنګه په خو ودرې دي شي او څنګه پر مختک کول شي څنګه ژوند جوړول شي او څنګه نور ته د ژوند کولو لارې چارې خودل شي نو بل اخر تصمیم میونیو تاسو باور وکړئ زمونږ کله دغه نه ډېر لري ده د جلال آباد نه د ښار نه چې 15 کیلومتر یو خوا ما پیاده پونتون ته مزل کاو 15 یعنی بلې خوا نه هر ورځ ما 10 کیلومتر لاره وهله پیاده زه به پونتون ته راتلم ما سره بدلار کرام نه وزه کبل کار او روزګار نو زمونږ کلی ولس نه دی خانه یو د لاس مزدوري ژوندو نو زینو خلکو هغه وخت کې خدمات لپاره دا جالب و شي زینو خلکو به ویل دي مشرانو په خانه او چا به ذکر نه وکړي چې دا لیونه د دې ته ورسار زیو د کتابونو ورسره یو ورځ یو د کلیو مشرو زه روان یم سار وختي نو مر سرک سره روانې دم چې ورسېږم خپل وخت کوونتون ته درس ته دلته لګیا دی واخه کې خپل مال د پاره دغه مالونه چې ساتي نه پوهېږم چې څه و ما ته وته چیرته چې دار ورځې کتابونه لاس کې نیولې روانې ما ورته ورځ خو پوهنتون ته ځم کاکا نو وای پوهنتون څه شي ته وای ما ورته له پخوا به چې ورته فاکولته ویلې سړی په خندا شو یو ډول تمسخورې مو وکړ ما ته وای چې ستا پلار پوهنتون ویلې که نیکه دې پوهنتون ویلې دی وای غریب سړی ما ته خپل مزوري غریبي کوم ما ورته غریبی کوم لګیا ما خپل دې قانیم کوم مزدوري چې پیدا شي مزدوري کوم خو پوهنتون نه پرېدم بیا داسې وخت راغی چې ما به یعنی مزدوري مې کوله پس وخته د شپې د خوانه او سار مې پوهنتون ویلې ما د خپل همت چې پوهنتون په وخت کې ما وره چې ځلته مقرر شوم په وظایفو باندې وظیفې لاس راغلی چې وظیفې مې وکړه حتی بیا داسې وخت راغی ټولو خلکو لې چې وای دا خو بله ورځ غلته پیاده به روان وو یا به بایسیکل روان وو یا به ورسره د لارې کرانه وو یا به څنګه وو کنه دا کیسې به خلکو کولې نو ما ورته وویل دا هر څه همت غواړي نه مې چاته لاس نیولی نه مې د چانه پیسې غوښتي خیرات چې ما سره مرسته وکړي په خپل مټ مې ګټلی او خپل ځان مې رسولی دی
تاسی د آزادی میلمه خواله اوري زموش میلمه لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد اتل دی
او نور تم دا وایم چې دا غریبی چې دا د پرمختګ خن هیڅ کړه نشي کېده تاسو باید دا ومنئ چې یو څوک کار کوي مزدوري کوي ورسره پونتونم ویل شي ورسره نور درسونه ویل شي نو بیا داسې وخت راغی چې په ننګرهار کې په یوازې سر باندې ما 15 وظیفې سرته رسولې 15 د شپې نه وخته به کور ته راتلم حتی ځینو ملګرو راته دا خبره کوله چې تاسې روزي ورکه کړې ده بیا ما ورته چې نه دا یو وخت یو فرصت یو چانس او زه باید د دې چانس نه زمي استفاده وکم
د هغه وخت ژوند اوسني بسره څنګه مقایسه کوي
د دې د المان ژوند دا متفاوت دی اوس په دې کې اینه هغه ماشيني ژوند چې خلک ورته وي مغه سي ژوند دی په وطن کې بیا زه چې کله کله د خپل اولادونو ته دلته قصه کوم چې هلته د دینه دا ژوند ډیر سخت دلته سنتي د ژوند ډيري برابرې دي هلته هلته د سې وخت براغه چې د تیرو طالبانو په نظام کې مونږه ډوډۍ نه لرله مونږ کر به وړنه وو ډیرو خلکو کرنه وو پیسې نه وي او د غم نو دا غلجاتم نو هغه وخت بیا قاتیغ نمراغله فصلونه مونږ شو ما به د قصې د کوم چې دلته ژوند بیا متفاوت دلته بیا نور سختي دا وی چې کار بدیم کو سره د کار بیا وړم نه پیدا کېدل خودل ته بیا خره چې سړی کار کوي هغه وخت معلوم دي نو امکانات بیا ډیر دي نو تبن د دې چاپیرال د وطن چاپیرال هغه ملګری دوستان تخپل خپلوان هغه چې دا فرق کوي د انسان په ژوند باندې نو تقریبا دو کال کیږي دلته سوګنی دلته لګیو غخپلې د ژبې زده کړې کوو.
یعنی تاسو دلته هم وزګار نه یاست، وخت هم داسې نه تیروي، د ژبې زده کړه کوي؟
بیهوده مینه دا تیر کړی شي، او دا پلمې مې نه دي نیولې چې ولا نه دا ژوند نه کیږي، او دا ستونزې دي، او نه پوهېږم، پیسې نشته او ډوډۍ نشته او دا نشته. نو ما یو کتاب ترجمه کړی هغې کې، دا د ډیل کارنیګي یو کتاب دی، دا په ځینو پوهنځیو کې هم تدریسې د افغانستان کې، هغې کې دا خبره کارنیګي کړې وه چې تیر هیر که او د راتلونکي په اړه فکر وکړه. او موږ همدا کوو، هر افغان همدا کار باید وکړي چې تیر هیر کې د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي او فکر وکړي. همدارنګه دا خبرې هم پکې شته چې دا بیهوده وخت تیرول دا د یو چا دپاره داسې معنا لري، د یو انسان دپاره، البته لکه هغه څاروی چې واښه خوري او خوب کوي مګر چاته ګټه نه رسیږي، داسې ژوند په کار نه دی. همت په کار دی، خواري په کار ده، هلې ځلې په کار دي. نو موږ هم بس تر خپلې وسې هلې ځلې وکړې او ژوند دی روان کړی دی.
صاحب، د ژوند کومه جالبه خاطره هم که زموږ اوریدونکو سره شریکه کړئ، قسم تر اوسه پورې هم چې تاسو څه وویل هغه خاطرې وي.
دا ژوند خو د خاطرو ټولګه او مجموعه. طبعا انسان چې په ټولنه کې اوسېږي هلته د ښو او بدو خاطرو سره مخی. زما دپاره بده خاطره هم دا وه چې زما د کورنۍ غړي چې وفات شول، بیا زما د لاسنیوي څوک نه وو. دا هم دا بده خاطره وه چې ما ته مې خور وویل، مشره خور مې ده او ترور مې ویل، موږ درته ګرځو دې کلي کې چې تا ته بله ښځه وکړو، ځکه ته میراث شوې که نه، یو میراث یو میراث. بیا ما یو شعر هم دغه همدې برخې ته دغه ولیکه چې ما ته مې ترور مې ده ما ته دا خبره وکړه، ویل چې تا ته وراره څوک دغه نه درکوي، ښځه نه درکوي، چې دا دغه دی یو وزره دی، او که سبا مړ شي بیا به دا زموږ لورو څلورو دیوالو ته ناست یي. مطلب مور یې مړه شوه، ښځه یې مړه شوه، پلار یې مړ شو، نور غمونه هم پرې راغلل. نو دا زما دپاره هلته یو بده خاطره وه، یعنی د ډېرو کړاوونو سره مخ شوم. نو بیا ما یو بیت ولیکه چې نه یې ورور شته، نه یې خپل شته، نه خواخوږی، ستا اتل چاته میراث نه دی، میراث دی یو میراث چې چاته میراث، ځکه زما داسې څوک نه وو، او یو چې میراث چې څوک نه لري بیخي. نو دا زما د ژوند تر ټولو بده خاطره وه، او ځکه کله چې زما پلار وفات شو، حتی د کفن پیسې ما سره نه وې. بیا یو دوکاندار ته ورغلم د شپې، ما ورته وویل چې ما ته کفن راکه، او کله چې ما مزدوري وکړه پیسې پلار مې وفات شوی دی، یعنی دا مې د نورو خلکو ته نه ویل چې ما سره پیسې نشته د کفن. نو ورغلم د شپې دغه مې کفن راوړ کورې ودان، کله چې بیا ما پیسې پیدا کړې هغه ته مې ورکړې. موږ دغسې د کړاوونو ډک ژوند تیر کړی چې دا زما دپاره ډېرې بدې خاطرې وي. یوه یوه خاطره زه یادومه، کله کله ډېر خواشینه کېږم. ډېرې نورې خاطرې هم شته، خو دا د ژوند سره یو یو سناریو ده چې کله کله زما په ذهن کې تکرارېږي، یو صحنه ده.
زما منظور دا و چې که کومه ښه خاطره لري، ښه ده چې اوریدونکي واوري او د دوی د خوشحالۍ سبب هم شي.
ښې خاطرې به دا وي چې کله زه دغه ته ورسېدم، هغه د خپل هدف ته ورسېدم، د پوهنتون نه فارغ شوم، بیا هملته پوهنتون کې په افتخاري توګه استاد مقرر شوم. نو کله بیا د وظیفې کور ته راپسې موټر راته کلي ته د ښاره، نو هغې کې به تلم. نو هلته یو ورځ پوهنتون کې یو شاګرد و چې وایي دا خو بله ورځ موږ دلته موږ سره دلته ناست و، امتحان یې ورکوو. نو دا څنګه دلته راغی مقرر شو؟ نو هغه استاد ورته زمونږ وایي چې چا چې زما ریفي کولم د ډپارټمنټ امیر، هغه ورته وایم دغسې خلک راځي که نه دلته استادان کېږي او کار کوي. بیا به چې دا کلي نه کری ته ما بس موټر راته د خلکو ته حیرانون کې و چې دا سړی خو بل ورو دغلت مال ته وکړه واخه کوله نه پویګم کله به د خانی کوله کله مزوري کوله نو دا څنګه اوس موټر پسې راځي دا وړي دفتر ته د رادیو موټر به ما پسې کور ته راته بیا ایر کنډیشن موټر کې نه سیسی راځي نو دا زما د پاره د ژوند تر ټولو ښه خاطره و بیا نو ورورو همدغسې ژوند ښه کېده یو لویدلی انسان چې ما وره تمه نه کېده البته د خلکو دا تمه نه کېده دا هیله نه وه چې دا به ژوندی پاتې شي نو هغه وخت کې ما یو شعر هغه وخت کې ولیکه چې همدغې حالاتو ته کنه دا چې اتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم نو چا به ویره دا لیونه کیږي چا به ویره دا څنګه کیږي کنه ډېر مړی ولیدل یا مثلا بے څوک دی یا غریب دی نو بیا به ما هغه وخت یو شعر دا ولیکه چې زرګی دې ښه شو لیونه شوم تا ته څنګه ښکارم چې د ټول کلي خندنه شوم تا ته څنګه ښکارم نو بیا دا یو څو بتونه نورم پکې وخیر کې همدغه و چې دا ستا تل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم مطلب زه چې دغه حالت نه راووتم اوس په دې سټیج کې تا ته څنګه ښکارم خو د ټولو خبرو نه مې هدف دا و چې انسان باید د دې کړاوونو ژوند ته تسلیم نشي اوس خو دا ستونزې په وطن کې ډېرې زیاتې دي د دې نه مخکې ډېرې وې نو باید تسلیم نشي ستونزو ته ستونزو سره قوي مبارزه په کار ده لکه ما چې څنګه مبارزه وکړه خپلې خاطرې دا ټول تراژیدیک داستانو زما د ژوند چې درته مې وویلې اوس هم الحمدلله ژوند خوږونه ډک دی شکر ګزاره یو د خدای تعالی نه اولادونه لرم ژوند لرم یاران لرم نو اوس بیخي خوشاله یم دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره هم دا ده چې ډېرې لوړې ژورې مې شاته پرېښودې او په ډېرو د ډېرو ګړنګونو او شګلنو دښتو را تېر شوم او دلته را ورسېدم چې اوس یو مړی حلاله روزي ځان ته پیدا کوم او کار کوم او خپل ژوند مخته بیایم
اتل صاحب دا خو ښه خبره ده چې تاسې د خپل ژوند له شرایطو عادیقل اوس راضي یاست ډیر خلک به شاید راضی وي خو یو شمیر افغانان مې لیدلی دي چې مهاجر شوي دي دوی بیا له شرایطو راضی نه دي کېدای شي ډوډۍ ولري پنس ماړی وي په تن پټ وي خو وطن یې یادی شي او وایي چې کله شرایط مساعد شي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي کوم امکانات کوم شان په بهر کې چې اوس تاسو یاست شدی او کومې ستونزې ویني
بکتیا خپل وطن د خپل وطن مینا د خپل وطن خوګواله دا د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه پیدا کیږي غریبین په خپل وطن دی که خواري مزدوري په خپل وطن دی خپل وطن ډیر خوګ دی خو کله کله انسان ډیر مجبور شي لکه دا وسنه او نورینو د لاس کنه چې دا ټول وطن خلکو پرې خود نو نور هیوادونو ته اړ شول چې کړه وکي نو ندام یو مجبوری ده موږ د دې مخ کې پاکستان ته وری کډوال شو زمنګ دا زما خپل دا عمر شې څلويخ کال شاوخوا د پاسه 50 کال دا پامدغه د زما دوی مکدری مکډوالی راشي کومه دوه وار پاکستان ته بیا کډوال شو یو ور دلته وسراغلو نو تبن وطن خوګ ده او کله کله بیا په وطن کې داسې حالات راشي سړی مجبور شي وطن پریدي نو اوس موږ ته وطن یادېږي هلته زما د وطن ډېرې هغه کله کله د ملګرو سره خبرو کوم پیتاوي مې یادېږي چې کله به د مشرانو سره کېناستو د هغوی د خولې کیسې مې اورېدلې پخوانۍ کیسې هغه مړی ژوندی راشه درشه ناسته ولاړه طبن هر څه خواږی نو دلته سړی شعر څومره ښه ژوند ولري بیا هم د بیګانګۍ احساس کوي او تاسې باور وکړئ چې کله د طالبانو نظام راغی ما شپږ میاشتې په وطن کې تېرې کړې او داسې فکر مې کاوه چې زه په پردي وطن کې اوسېږم ځکه هغه مینه چې به موږ پخوا موجوده وه یا به موږ دا تمه لرله چې موږ ته دا خلک مینه راکړي یا بم دا تم کوله چې یعنی د زینو ادارو کې چې موږ سره کوم چلن کېد په یعنی په درنه سره کتل کېدل خلکو ته دی خلکو هر څه بيخي سر چپو ما په خپل وطن کې د بیگانګۍ احساس کا ودل ته ځینی ملګری راغلي موږ کله راټولی کوم سره بندرونه کو ناس سے ولاړ نو غویم دا خبره کې چې رښتیا هر فرد تل ته د څه فکر کاوه چې زه یو بیگانه وطن کې اوسېږم ځکه دا خلک د فهم او تفهیم په ژبه نه پوهېدل او نو ریسپانس هم ډېر وي نو دلته چې کله راغلم دلته ما وره چې ژوند سہولتونه شته د سانتیاوی ډېر دي ژوند مهیا ده خو د خپل وطن مینا په هیڅ کړه نه ماتي امکانات بډېری خوراک او څښاک او پوښاک د هر څه دا به وي مګر وطن کې چې سپورې او چې د خپل کورې او بیا د وطن باندې خوده د شپې راولي چې وطن د شپو شي خو ورځ د خپل راولي بیا بلاړ شو کله کله ز اولادونه ته یو فرق هم دلته داد شي د وطن سره شي دلته د لوړو زکو زمينه برابر ده اصلي خبر داد شي ما د لورګان دلته په حجاب کې مکتبونو خونځي وته شي لور می په حجاب کې کالج ته ځي یعنی دلته هیڅ د ممانعت نشته مذهبي ازادي خوندې ده فردي ازادي خوندې ده د بیان ازادي خوندې ده زه کولای شم یو شابه نه ډیر زلاله ملته می اعتراضونه وکړ حتی په ځینو ادارو کې چې په ځینو برخو باندې نو دوی پورین تندې ومنل را سره ومنل ما اول شو دا سوندشته مونږ د هواري کوشش کوو مطلب دلته بس محدودیتونه نشته لکه لته چې د جنو پر مخ دروازې بندې کړي زما اولادونه اوس زما غټان دي دا که اوس په وطن کې زه ومنو زما د درې ګورګانې چې دلته څوک کالي جنو و څوک خونځي و دا ممکن نه ویتلل زب ورته زوریدم او دا زما د پاره یو ډول رواني زجر او زما د اولادونو د پاره هم رواني زجر نو دلته دا وطن خپل خېګنم لري خپل بدګنم لري او وطن چې د ټول خېګنه ده د وطن بد من هیڅ کلم نو ویو نم ویلې د هیڅ کلا او نه غواړو ځکه وطن خوګ ده حتی کله نه کله دا خبرې کې شو وطن د مور حیثیت لري نو اوس خو شرایط فرق کوي ما وویل چې ما د اولادونو لپاره د زده کړو لپاره دا هیوا ځکه خوښ چې دلته دوی ځان ورسې زده کړو کې ورته مې وایم د کله چې وطن د شپو شو په وطن باندې خو وخت راغې د ژوند کولو زمينه برابر شو تاسو به بیرته زیلته هلته به خدمت کوي زما خپل ارمان او هیلم دغه ده چې زه په راتلونکي کې ان شاء الله بیرته وطن ته زمو ولته به په دې خونیز بهیر کې کار کوم
اتل صاحب تاسو دې خپل آثار یادونه هم وکړه ک دا هم راته وای چې سو شی ریټولګی دی نصری ټولګی سو دی او په څه برخه کې دی
ما په همدغه ناخوالو کې ځینې شاعري وکړه ما ته ګډه شاعري مې وکړه دا غي مې دوه ټولګي چاپ کړی دی او د لومړنی شری ټولګي نوم مې د زړه درد د زړه درد نوم میږي چې هغه وخت کې خطي سپرندوی ټولې چاپ کړه او د لزره ټوکو پښمیر کې او بل شری ټولګي مې د باران شپنو میږي بیا مې دا دواړه یو ځای کړی مومن خپرندوی ټولې چاپ کړي زما ارمان په نامه ځکه زما د شعر او د غږ مینوالل ته ډیرو نو دا تقریبا 2000 غنی شاعری چاپ شوې ده د دوه ټولګي او دا غینه وروسته مې بیا د ماشومانو لپاره یو کتاب ولیک په پښتو لیک لوست او اوس دلته په کار کوم زړه مې ده چې دلته په اروپا کې څه مفردات مې ورته اضافه کړ چې دلته چاپ کوم ماشومان چې غواړي پښتو لیک لوست زده کړي نغوی د پاره بیا کار کوم لګیم او یو بل دو نور کتابونه مې یو بل کتاب مې د جورنالیزم په اړه د تحقیقي جورنالیزم په اړه لیکلای ځنی راپورونه پکې دی او د چړنی جورنالیزم په اړه پکې معلومات هم دي چې څنګه څو کول شي یو چړنی راپور د رسنۍ لپاره برابر کی او یو دو کتابونه نور مې ترجمه کړی یو د لندو کیسو ټولګه ده دا مې اجبالل ده یو مور یو کیسه د مندو په اړه داستانونه دي ډېر تراژیدی داستانونه پکې دي او یو مې د ډیل کارنګي کتاب ولوسه هغه مې چې کله ولوسه ماته خوند راک د بریالیتوب لار ځکه دا زما ژوند او دا د ډیل کارنګي د فکر د لارې چې و دا سره بيخي د سي جوړ راتل. بیا مېغه چاپ کغم خره خرسي کې بازار کې پیدا کیږي. ما ول هته په پونتونو کې په نصاب کې تدریسې د پزینو پونځیو کې نو د اروا پهنې نو ټولن پهنې په برخه کې کتاب دی. نو دا کتابونه مې چاپ شوی دی او نور یو شیری ټولګه او یو د مقالو ټولګه ده او همدارنګ یو د وړو نسرونو ټولګه ده. نو دې باندې کار کوم لګیم او یو زما د ماسټری تیزس ته چې هغه مې د راډیو په ادبي خپرونو باندې لیکلی دی چې یو څوک څنګه کولی شي ادبي خپرونې راډیو کې جوړ کړي او یا خپله تجربه مې شریکه کړي. یا مې د نورو د افغانستان د ملي راډیو نه نیولې تر ستاسې راډیو پورې بیا په افغانستان کې کومې رسنۍ چې دي په دې غږېدلی یم. نو دا کتاب مې چاپ ته چمتو دی.
پریشان دیکھ ٹول زنتا حیران دیکھ ٹول پریشان دی کٹول زان تہران دی کٹول آس مجبی نئی ٹولا من امی نئی گلی نازنی نئی ٹولا من امی نئی ٹولا من امی نئی آئے مینا می نئی دسپوک میں نسپی نئی گلی نازنی نئی ٹولا من امی نئی ٹولا من امی نئی ٹولا من امی نئی ٹولا من امی نئی